مشال رادیو ده د ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې بابا وری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستانی چارواکو سره یې جدي خبري کړي او د سولې په بهیر کې د دې هیواد ملاتړ ډیر مهم دی. د پاکستان فضائي کمپنی پی آی اے له 25 دسمبر د بلوچستان له کوټې څخه د افغانستان قندهار ښار ته د الوتنو د پیلولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا په جلوزو کیمپ کې میشتو کډوالو ستونزو په اړه رپورټ لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. 19 پروګرام د نړۍ رنګونه هم تاسو اوریدلی شئ. خو دار سره وړاندې د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نورو.
د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترګری په وړاندې بشری کار ټینګار کړی. امریکا ای پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه د ترهګرو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. امریکایي سنټ پر ایران نوي بندیزونو لګولو منظوري ورکړې. د خبرونو تفصیل: اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترهګرۍ په وړاندې په شریک کار ټینګار کړی او ویلې دي چې اوس د عملی ګامونو اخیستو وخت دی. پرون رسنیو داسې رپورټونه خبر کړي چې پاکستان ته د افغان خارجه وزیر زلمی رسول د سفر په مهال پاکستان وعده کړي چې ځینې افغان طالبان به خوشي کوي. پاکستان لنډه موده وړاندې نه طالب مشران خوشي کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم دې خبر ته په اشاره ویلي چې د افغانستان امن لپاره اوس د عملی ګامونو اوچتولو وخت دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې هم همدا هیله وښوده.
موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت نه د ټولو هغو طالب بندیانو خوشي کېدل غوښتي دي چې پاکستان کې د جیلونو کې ساتل کیږي. زموږ په باور دوی کولای شي د افغانستان د سولې د پروسې په پرمختګ کې یو عملي رول ولوبوي او د هغه اقدام نش پاکستان کړی او یو شمېر طالب زندانیان خوشي کړي. د هغه هرکلی کوو او هیله منو چې دغه لومړی عملي ګام د نورو سترو او کوچنیو عملي ګامونو پیلامه وي.
د پاکستاني چارواکو په اړه د قیدیانو د مسلې د حل لپاره د شریک کمیشن په بیا فعالولو رضا شوې دي. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه د ترهګرو سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ وسلو استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولې دي. فلوریډا کې نیول شوي دا کسان 30 کلن شهریار عالم قاضي او 40 کلن رئیس عالم قاضي نومیږي. د امریکایي پولیسو په وینا دوی د پراخې تباهۍ د وسلې لاسته راوړلو لپاره پیسې لګولي او په دې لړ کې ځینې خبرې او سفرونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تامس نایډز او د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د تجارت او اقتصادي همکاریو پر پراخولو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي چې واشنگتن کې شوې د ملاقات کې د پاکستان د اقتصاد د کولو په لړ کې د امریکا ځینې کارونو باندې رڼا واچول شو. د خبر پاڼې تر مخه هم د لړ کې د دوړو ملکونو د نورو چارواکو په ملاقاتونو کې د افغانستان او مرکزی اسیا سره د پاکستان تجارتي هلې ځلې هم مستایل شوې. افغان چارواکو د برتانوي حکومت هغه پریکړه په سخته رد کړې او غندلې چې ویلي وو قیدیان به افغان جیلونو ته نه سپاري. برتانیا دا پریکړه لدې عمل کړې چې دوی په افغان جیلونو کې پر بندیانو زور زیاتی او له بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. خو د افغان ولسمشر حمید کرزي وایان ایمل فیزی وای
مرش وایو چې په افغانستان کې بهرني وادونه زندانونه نه سي زلدلای او زموږ خلک افغانان دوی نه سي نیولای او خپل په زندانونو کې نه سي ساتلی. که دوی دغه کار ته ادامه ورکړي تر هر معامل لاندې چې که چېرته دوی ته دا نام ورکړو چې ګویا د افغانستان حکومت دغه زندانیان نه سي ساتلی یا دوی سره به سم برخود نه کېږي په زندانیان په زندانونو کې. په دې خاطر موږ دوی خپل په توقیف کې ساتو. دا ټول هغه دلایل دي چې موږ یې ردوو. دا په واضح توګه د افغانستان د قوانینو څخه سرغړونه ده او د افغانستان د ملي حاکمیت سپکول دي.
د افغان چارواکو په نه هیڅ یو ملک حق نه لري چې افغانستان کې جیلونه ولري. کلری نو دا به د هیواد د خودمختاری خلاف او بهرنیانو سره د شوو تړونونو تر مخه باید قیدیان افغان جیلونو ته وسپارل شي. ناټو او افغان ځواکونو افغانستان کې یو افغان سراف طالبان ته د پیسو برابرولو په تور نیولی دی. دا کس محمد قاسم نومیږي او په ایران او پاکستان کې د خپلو صرافیو له لارې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو د برابرولو تور دی. جنوبی افغانستان کې نیول شوی محمد قاسم د امریکا لخوا په دې تور چې د افغانستان په هلمند کې یو طالب قومندان ته پیسې برابرولې لا وارد مخه د بندیزونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې د جګړو له کبله څلور لکه او شپېته زره کسان بې ځایه شوي چې مرستو ته اړ دي. افغانستان کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد وایي د ژمي د یخنیو په وړاندې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې پر څلوېښت زرو کورنیو مرستې ویشل پیل کړي دي. خبرونه له مشال رډیو اوري. امریکا د اسرائیلو لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د زرګونو نوو کورنو جوړولو پلان غندلی دی. د امریکا د ملي امنیت ادارې وان ټامی ویټر ویلي چې د اسرائیلو دا قسم ګامونه د فلسطینیانو سره د دواړو غاړو ترمنځ د لانجمنو مسلو د حل په لړ کې د مذاکراتو لپاره ښه نه دي. د دې کورونو جوړولو خبرونه پرون په رسنیو کې له هغه وروسته راغله چې ملګرو ملتونو د فلسطین لپاره د څارونکي حیثیت ورکړ. د امریکا سینټ پر ایران د نوو بندیزونو منظوري ورکړې. د امریکایي سینټ لخوا په منظورو شوو بندیزونو کې د ایران په انرژي، سمندري بندرګاه او د سامانونو وړلو راوړلو د تجارت په برخه کې پابندیانې شامل دي. اوس به دغه منظوري نه پس دا د قانون شکل اختیاري. له دې وړاندې هم امریکا د ایران د اټومي پروګرام له وجې پر ایران سخت اقتصادي او تجارتي بندیزونه لګولي. بلخوا ایران ویلي چې پر خاوره به یې پوځي برید د یورینیمو د غني کېدو مخه ونه نیسي. یورینیم د اټمي وسلو جوړولو لپاره ضرور ګڼل کېږي. د اټمي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی ویل که پر ایران برید وشي او د یورینیم غني کولو مرکزونو ته زیان ورسي نو بیا به یې له سره جوړ کړي. پر ایران تور دی چې غواړي اټمي وسله جوړه کړي، خو ایران وایي اټمي پروګرام یې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او ریدل او لوستل شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان جنن موسزی وای له طالبانو سره سولی په بهیر کې د پاکستان ملاتړ ډیر مهم دی.
پاکستان اسلامی جمهوریت هم ډیر اساسي رول لري د افغانستان د سولې پروسې کې ملاتړ کوي.
د پاکستان فضائي کمپنی پی آی لخوا د کوټه کندهار ښار ترمنز الوتنې به څومره اغېز ولري؟
دا چې هر څومره ښه موثري او د روډ لینک او ریلوې لینک هم په کار دي چې جوړ شي او هوایي سفر هم چې دا ډېر ضروري دی.
د خیبر پختونخوا جلوزو کیمپ کې مشت کډوال د حکومت نه شکایت کوي چې یخنی شروع شوي او ورسره مرستې نه کیږي.
یخنی دومره زیاته شوې چې په خیمو کې چې اوبه پکې عمده سي کې سار لا مور شي پکې هرڅه لکه کمره چې په کمره کې د ژمي گزارنه کې نو خیمه خو صرف د کپړی ده.
او په اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې به واوري چې چین د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ په درې میاشتو کې جوړوي. تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو ماسپخینی خبری غړی ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار ریاض مساخل افغانستان د بارونو چارو د وزارت ویان جنان موسازی سره مرکه کړی ده او په سر کې تری پوښتلی چې د افغانستان د بارونو چارو د وزیر د پاکستان د سفر په اړه دوی څه تفصیل لري.
په پاکستان کې یو شمیر د نظر خاوندان په دې باور دي چې کله اسلام آباد واکمن د افغانستان په باب خپل د څول سیزو په خوانی تګلارې کې بدلون را نولینو سیمه بل یو نوی بحران سره مخ شي. لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزای هم یو لوغو کسانو دی چې په دې لړ کې د پاکستان رښتینی او صادقانه همکاري نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره ضروری ګڼي.
پاکستان افغانستان 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 ضروری خبرو حل کی تمام رول ادا کر.
افغان دولت او نړیواله ټولنه په دې باور دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې روابط لري او کولای شي د سولې رواني خبرې د بریالیتوب تر بریده ورسوي. خو په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای بیا په دې باور دی چې ښایي پاکستان هغه سي کردار ونه شي لوبولی چې تمه یې کیږي.
پاکستان رول خوشته رول مهم هم دی ځکه چې طالبانو ډېر مشران پاکستان کې موجود دي او پاکستان نوی باندې څه اثر لري. خو پاکستان دا طالبانو مشران مجبوره کولی نشي چې خپل مرزه خلاف غوی د افغانستان حکومت سره خبري وکړي.
پاکستان شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې علي شورا د مشر صلاح الدین رباني په غوښتنه یو شمیر طالب بندیان خوشی کړل. افغان دولت د دوه کسانو خوشی کېدل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره ګټور بللی، خو رحیم الله یوسف زای بیا د طالبانو خوشی کېدل د سولې د روانو هلو ځلو لپاره چندانې ګټور نه بولي او وایي چې دغه کسان به په کابل کې د ناستو یو شمیر پخوانیو طالب چارواکو په شان بې وسي وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر د جمعې په ورځ همدا شان وویل چې هیواد له افغانستان سره پیاوړي او نږدې اړیکې غواړي او زیاته کړه چې د سولې پروسه کې د روابط رول لوبولی شي. په اسلام آباد کې مې افغان ژورنالیست سمی یوسف زئی وپوښت چې آیا د نوموړي دا خبرې به د تیرو هغو په شان یوازې تشریفاتي او کاغذي بڼه ولري او که په رښتیا د اسلام آباد په دریځ کې یو څه بدلون لیدل کیږي؟
بس ډیر مهم بدلون خو نه دی راغلی، خو دا چې دوی په مذاکراتو کې یو ډول د پخوا په نسبت باندې افغان حکومت داسې یو اشاره ورکوي یا افغان حکومت داسې درک کوي، دا به زما په خیال یو ډیر شاذ و نادر عمل وي که پاکستان خپلې پخوانۍ پالیسۍ تبدیلوي او د افغان حکومت چې کوم وړاندیزونه دي او غوښتنې دي غاړه ږدي او د طالبانو سره یا اړیکې شکوي او یا هم د سولې طرف ته رابولي.
په افغانستان کې د سولې پروسې په باب د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې په داسې حال کې ګړندې شوې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو مسلې د امنیت په برخه کې یو لړ پوښتنې رامنځته کړي. د نظر خاوندانو په باور دواړه هیوادونه که په دې لړ کې مخکې له مخکې تدابیر ونه نیسي ښایي پایلې کابل او اسلام آباد دواړه له نوي سرخوږي سره مخ کړي.
قدمانه اوردونکو ډیر واخنې سره دا رپورت هو چې زموږ همکار مجیب الرحمن انګار د پیښور نه را لګلې بو او تاسو واوریدل چې د افغانستان د بارونو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی او هلته یې په خپل پاکستانی سیالي میرمن هنا ربانی کار سره وکتل. نوموړي یو ځل بیا د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ تکرار کړ او زیاته کړه چې د هیواد یې په دې پروسه کې روابطو رول لوبولو ته حاضر دی. او دا رپورت تاسو ته وړاندې کول د پیښور نه د مشال رادیو خبريال مجیب الرحمن انګار. او اوس په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار ریاض مساخیل د افغانستان د بارونو چارو د وزارت ویان جنان موسازی سره مرکه کړې ده او په سر کې د افغانستان د بارونو چارو د وزیر د پاکستان د سفر په اړه تفصیل پوښتلې ده.
په نننی سفر کې چې د افغانستان د دولت د نظر یو ډیر مهم سفر وو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره همدار از پاکستان د صدر اعظم سره د نور مشانو سره یو شمېر ډیرې مهمې جدي خبرې مطرح شولې. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي د افغانستان لپاره د پاکستان سره اړیکې زموږ لپاره تر ټولو مهمې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو سلسله ډیر اساسي لومړیتوبونه پراته دي چې په هغو باندې دواړه هیوادونه باید عملي ګامونه پورته کړي. په دې برخه کې د تروریزم سره عملي مبارزه شامل ده. په دې برخه کې هغه ملاتړ چې د پاکستان اسلامي جمهوریت کولای شي د افغانستان د سولې پروسې سره ترسره کړي شامل ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت د موافقتنامې پوره پلي کېدل او عملي کېدل شامل دي. همدارنګه د پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو حل او د ډیورند کرښې له هاخوانه په کونړ، نورستان او نورو شرقي ولایتونو باندې راکټي او د توپخانې د اندښتونو پوره درېدل دي. په دې ټولو باندې مفصلې خبرې وشوې.
مصادق صاحب، د افغانستان امن او مفاهمتي عمل کې تاسو د پاکستان مرستو او د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ؟
دوه ټکي دي. اول دا چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان دولت تر مشرۍ لاندې د افغانستان دولت په ابتکار باندې ترسره کیږي، ولې دا په دې معنی نه ده چې نور هیوادونه په دې کې نقش نشي لوبولی. برعکس، زموږ په باور باندې د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه د پاکستان اسلامي جمهوریت همدارنګه د سیمې نه لرې هیوادونه، په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې نظامي حضور لري، د افغانستان د دولت یو ستراتیژیک متحد ده، دوی ډېر اساسي رول لري د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې.
لکه څنګه چې دا وایي چې اوسه پورې څومره طالبان خوشی کړی شوی دي او آیا افغانستان څو ګوري پاکستان نه څو غواړي چې څومره طالبان نور خوشی کړی یا داسې تاسو سره شمېر شته چې څومره خلک دا وخت افغان طالبان هغه په پاکستاني جیلونو کې دي؟
که رښتیا را نه پوښتې دقیق ارقام ماته نه دي معلوم، ولې د اصل خبره زموږ لپاره تر ټولو مهمه ده او د اعتماد موضوع. موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت نه د ټولو هغو طالب
بندیان خوشی که دل گفته دیشد پاکستان که دوچرخه نو کیسات کیکی زکر جنوب و جنوب پاور دوی که ولایشی در افغانستان دستور د پروسی پر مختک که یه عملی رول ولو بایی او ده اقدامش پاکستان کرده یا یوش میر طالب زندانیانی خوشی کری ده اقدام هر کلای که او اوهی لمنیو چه داغ لمرای عملی گام دو نورو استرو او کشنی عملی گامونو پیلاما بی
سمرا اوسه پورې سمرا طالبان خوشی کړی دي او دې سره سره هغه چې کم طالبان خوشی کړی دي هغه کم ذکر دي دا وخت آیا تاسو د هغه سره بیا سره تاسو شوی دا یا هغه چرته تللی دي په کم ځای دي دا غیر د معلومات شته
دا پوښتنه کیدای شي به تر د سول علي شورا جواب ورته وي خو تر هغه د اجزه خبرې نه طالب بندیان پروسه خوشی شوی یا خوشش ول سول علي شورا د سفر لکه ورسته او فکر کوم دا مخکې د وخت نه ده چې موږ د دې طالبانو یا پخوانی طالبانو د نقش په اړه باندې خبرې وکړو
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو لپاره د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان فضائي کمپنی پی آی ای له 15 دسمبر د بلوچستان له کوټې څخه د افغانستان قندهار ښار ته د البتونو د پیلولو اعلان کړی دی په 2001 کال کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت ترړنګېدو وروسته دوه هیوادونو په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري خو ورسره د حل کولو هڅې هم کوي د دې دواړو د ترانسپورت په برخه کې هم اړیکې پراخول غواړي د دې اهمیت څه دی او کومې ستونزې لري عبدالحی کاکړ ور باندې رپورټ جوړ کړی دی
پاکستان او افغانستان په 2018 کال کې د ترانسپورت یو تړون لاسلیک کړی و چې وروسته د دې تړون لمخې له پېښور جلال آباد پورې د بسونو تګ راتګ پیل شوی و له سفري بسونو پرته کارپوهان دا فکر کوي چې دواړه هیوادونه په نورو برخو کې یعنی د هوایي لارو او د ریل ګاډو د لارې له یو بل سره په تګ راتګ کې زیات امکانات لري په پېښور کې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر ډاکټر یوسف مومند د دې وجه دا شایي
افغانستان والے سمر خلق دی دے افغان ور نفس تو پاکستان کی زندگی کی دیر زیات ریفیوجیز پاکستان ترا غلی دی اغه اوسم په پاکستان کی دی زکه چې دای ملک حالات اوسم ٹھیک نه دی نو ٹھیک دی چې امریکا یا نیٹو فورسز راغلی دی او حالات اغه شان ٹھیک نه دی نو اغه اوسم دای فیملیانه چې دی په پاکستان کی زندگی ته رہی نو اغه خلک هم زی راضی نو دا چې هر سمر خی موثری او دا روډ لنک او ریلوی لنک هم په کار ته جوړ شي او هوایي سفر هم دی
هر ورځ په زرګونو افغانان د تورخم او چمن سرحد لاري پاکستان ته ځي راځي که څه هم د جلال آباد او پېښور ترمنز د بس سرویس ته خو د غاسانته بیا د کندهار او کټي ترمنز نسته د کندهار ولایت د ترانسپورت د ریاست عمومي رئیس حاجی نجیب احمدی وای دوی د پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دي چې د دواړو شهرونو ترمنز د موټرو تګ راتګ پایل سي
دغه په خاطر چې بیا له حکومت د ګرافامه د دوړو د هووسی موږ د پاکستان جنرال کونسل سره تقریبا د ابریزي د مخ ملاقات شوی دی او د رسمي را دعوت کړی دی د کندهار ولایت او حالت په اړه د موضوع چې باید د کندهار څخه کوچ کړي د کوچ څخه کندهار ته بل څه ودري لې موږ سره باید فعال شي او هغه کوم کویډات کوم شرایط باید د چیز د دوړو جنبه ترمنځ باید واضح شي چې دې د حالت له نو سره موافقه وکړي
خو له سفری اسانتیا او پرته لوی ټرکونه او ګاډي هم افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي توکي اوړي راوړي دا شان څوک لوړاندې د پاکستان دغه وخت فوجي ولسمشر جنرال مشرف منځنی اسیا ته د رسیتو په خاطر د افغانستان د لارې د ټرین د پټري د غزولو اعلان کړی وو خلاتروسه په کیڅه پرمختګ نه دی لیدل شوی خو د بلوچستان د ترانسپورټرانو د اتحادې مشر صورت خان کاکړ بیا وایي چې باید د ټرین د پټری پر ځای د لاریو د تګ راتګ په برخه کې د امنیت او سرکونو د شکولو مسلې ته زیاته پاملرنه وشي
ترانسپورټیشن د لاري د کم شدی د روټ د ترانسپورټ د لاري د بس د موټر د دې فعالیت د سمبالېدو ته دغه نه لري پوښتنه نه لري نو هغه به د ریلوی د لاري هیڅ هیڅ امکانات نه لري حالانکه د چمن در بارډر پورې خاص و بارډر ته ولاړه د ریل پټلۍ سره د ریل سټېشن سره په خپل د نننه په پاکستان یو فعال اتحاد پاکستان ریلوی هغه دا وخت بالکل ناکام ده په نقصان کې روانه ده مزید زره یلو نه درم د پاکستان ته چاغې د ریلوی د لاري
ځین کارپوهان دا فکر کوي چې اوس هم په پاکستان او افغانستان کې ډیری خلک د ترانسپورت له سهولته څخه محروم دي، نو د دې لپاره باید دواړه هیوادونه په رسمي چوکاټ کې د ترانسپورت اړیکې پراخې کړي.
عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د فضائي کمپنی پی آی له خوا د بلوچستان له کوټې څخه د افغانستان قندهار ښار ترمنځ د الوتنو د اعلان په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ادارې شمیرې تر مخه هر کال په خیبر پختونخوا کې په زرو کې 15 ماشومان او یا یو لکو کې 200 شپږ اتیا میندې د ماشومانو د پیدا کېدو پر وخت د بی احتیاطۍ له وجې مړ کیږي. د لړکې د دسمبر د 3 نیټې نه تر 8 نیټې پورې د مور او د بچي د صحت هفته نمازل کیږي. په دې اړه نور تفصیل ورو ته په خبرنه د مشال رادیو خبريات شبیر احمد جان دا رپورت.
د متحده قومونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ته سورلاندې پاجلوزو او هنګو بیکورشوي کمپونو کې کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سرډ چې په دا کمپونو کې د زنانو او د ماشومانو په صحت باندې کار کوي وای چې دوی د ځل د مور او د بچي هفته په دغه دوه کمپونو کې مانځي، ځکه چې د دوی په وینا د 13 کالو راسي په ټوله قبایلی سیمه کې د څه قسمه ناروغونو د بچکیدو کمپاین نه دی شوی، نو ځکه په دغه کمپونو کې دغه زنانو او ماشومان د داسې قسمه سہولتونو سخته اړتیا لري. پیدا کیمپونو کې کارکونکو د زنانو د ناروغو ډاکټر نوشین وای چې په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پیدا کېدو نه پس د سلوختې د ماشومانو د مرګ شمیره ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه د ماشوم په وخت د بنیادی د صحت اصولونو خبر نه وي.
د دې ځینو ملک ډیر ماشومان مري، هغه وی ریزن دا دی چې په دې عمر کې ماشومان تغټ تغټ بيماریاں نه خو دې عمر کې ماشوم ډیر نازک او د هغه خیال ساتلو لپاره یو خاص ټمپریچر پکاري ګرمایش پکاري، لکه هغه ماشوم چې کمه جوړ مور خټه کې دغه ټمپریچر 38 ډیګري سنتیګریډ یم موږ خلک ټول کله کارو کوشش ماشوم چې پیدا شینو یم موږ ماشوم لامبو چې موږ ماشوم لامبو موږ بس کاروم ولا وکړه، ځکه چې تاسو به ماشوم لا ټمپریچر ایون کپ ګرمیانی سخت ګرمیان تاسو به اے سی او پکی بوته نه لګوي او بیا یې پس دوه درې پس بیا ولامبي.
نو مول دا هم وای چې د ماشوم پیدا کېدو په وخت یوازې په خیبر پښتونخوا کې هر کال په یو لکو کې 200 شپږ اویا میندې مړ کیږي، او د دې هم غټه وجه د پیدایش په وخت بی احتیاطي ده.
د اغه ډیر وجوهات دي، یو خو زموږ په ملک کی چکم ڈیلیوریز کیږي کور کې دایان یا ادګر خلک یې غیر ڈیلیوری کی یک ډیفرنٹ کمپلیکیشنز شي، بل موږ په ملک کې غذایی کمی نه په خزو کې ډیر زیات او لکه ټول کې زیات چکم نه غږی کنه کدا مرګونو بچکول شو کدا ڈیلیوریز چکم نه کنه کم اس کم کا اسپیټال ته اړ وخت نه شي رسیدي، خو چکم خپل علاقې کې ال ایچ ڈبلیو د ال ایچ وی دا کنه د اغه په نگرانی کې کدا او شي کنه اندار ریټ موږ بیا امره کوزل شو.
دا د تنظیم مشر خان محمد وای چې په قبایلو کې داسې اسانتیاګانی د خلکو ته نه دی ملو، هم دا وجره چې دی په دوړو کمپونو کې د مور د بچي د صحت د هفته مانځي
داشنته د اویرنس اکټیویټیز مونږ په کم کې دندم کوالته کې د کډای خلکو لپاره دایو اپورتونټی شو اپورتونټی په دې سنس کې چې رسو کار نه دلته کم کې کار کو تاسو یقینو کې چې کله داخله کې نه وی راغی نو د کسانو ته به دا پته نه و چې زما د وایف چې دا پرګننت او کنه او نه به دی اغه ته الوی یو وخت تاسو راغی چې اغه او ما قصړی لګي او هغه خپل کورواله هسپتال تراولي ټکی لګي اغه ته ویکسین کوي کنه اسه خود دلته تکلیف په ولمن خو بلا تکلیف نه دي خو کفرس کړه پوی په حواله باندې خبره ده شکر دې دا پوی پکړه
دا پی ډی ایم ای دا قدرتۍ افاتونو د تنظیم صوبایي ادارې شمیرې تر مخه په جلوزو او هنګو به کورشوي کمپونو کې دا وخت د 1200 سیوا د 50 کلن کم ماشومان او خوښه 2800 د ماشومانو ناروغ زنانه دي، او دغه هفته کې به دغه زنانه او ماشومانو ته هر قسمه دارو او درملنې اسانتیاګان ورکړل کیږي. یادونه ولده چې د مور او د بچي هفته به د دسمبر میاشتې د 3 مینه تر 8 نیټې پورې په ټول ملک کې مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خبر پښتونخوا په جلوزو کیمپ کې مش کډوال وای چې حکومت ورته له یخ څخه د خوندیتوب لپاره هیڅ تنظیم نه دی کړی. دوی نور څه شکایتونه لري؟ تفصیل ورو د اسلام آباد نه د مشال رادیو همکار رابیا اکرم خان دا رپورت.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د باړی سیمې سره تعلق لرونکي شیرخانو ویل چې د جمی د موسم نه د بچکیدو لپاره دوی څه خاص تنظیم نه لري، نو کورنۍ د کډاونو سره مخ ده.
یعنی دومره زیاته شوې چې په خیمو کې چې وګ به کې همدا سکین سار لا مورشي په کې هغه لکه جمشي به کې لکه کمره چې په کمره کې د جمی گزارنه کې نو خیمه خو صرف د کپړې افاقي کې بس گزاره وشي چې موږ ته لکه یو د خیمه چې لکه موږ ته ملاش زړو خیمو د پاسه واچو نو کم اس کم د یعنی لگا گزارا پکی ہوگی بلکہ کم پیکج وی کے آگاہ گرم پیکج منگتا رہا کی لگا ریسرا کمبل بھی آگاہ سے نور سامان کوٹن وغیرہ
اختر محمد شیخ پل بچوں سرا جلوزو کڑوال کیمپ کی وسیع گی وائی چی موسم کی کم شدت را روان دے روزنانے ددی لوجی ڈیری پریشان دی
بندوبسم نہیں صحیح طریقے سے گرمائی میں نہیں نو خام خواب بچوں میں سر پری وزیر بیماروں قسم قسم بیمار امراض پریشی اور سیزن جمی رہے نو دلتا مونگ سر دس بندوبست نشتا چل جمی مقابلات مونگو کو خشاک مونگ پا بایا اخلو بازار نہ روڑو کنا یا سی یونیفارم یا سی جمی چے کم سامان یا غم لا مونگ تا نگ ملاو دے جمی تا
یو زکون کی فصل رحمان وینا دا چے پخپل کلی کی حغت کلدا سوچ ہم نو راغلے چے یو کڈوال کیم کے با خپل چون تے روی
خپل وطن کے ہو زمون دا حالات اس کلا بم نو او نہ رابان دا سی شہید لگا چے دلتا رابان تے کم تیری گی او نم چرتا دا زندگی تیرا کڑے دا سیدا سی اخنے کے با جون تے رو دومرا مشکلات سر بزمون مخی ہم اس کلا دا نہ دی ودی
کہ یو خوا کڈوال پ کیم کی دا ناکافی سہولیات پ اڑا پریشان وو نو بلخوا ابراہیم چے تے رو درے کال را سی کیم کی جون کوی اغه د حالات نا مطمئن خکاری دو
چکم جون دا خلق دلتا تیرے دا دیر مجبوری تیرے ولی چی دا خلق تول بی وسری لکتا چا واسطا چا نستا برحال دا مجبوری سر بسام ناون چی مجبوری چی دا خبر چی مجبوری کنام شکریہ نبس شکریہ دا گو پا دی آلات کیم پا دی وقت کیم
کل چی مشال ریڈیو جلوزو کیم کڈوالو تا دا پیخو سنزو پا آڑا دا سبائی افت او نظم ادارا یا پی ڈی ایم اے ویان عدنان خان سر رابطہ اکڑا نو نموڑی ویل چی دوی دا ہر کل پشان سخ کال ہم دا کڈوالو لپارا دا جمی دا موسم پا اڑا انتظامات کری دی
حکومت دی موسم نہ بچ کے دو پار ہوم انتظامات کری دی او پدے لڑکے نہ صرف دا وینٹرائزیشن کٹس سپاہی کے کمبلے تلیانے بلستنے دا چیزوں نے شامل دی بلکہ دے نے علاوہ چکم دا خیمو دا پاس یو بل یو سٹرکچر دے دا چیز یو بل یو خیمہ پہ جوڑا کلے شوی دا چاغا پ دے یخ موسم کے بعد دیتا ڈیر خ سہولت ور کئی او خیمے چ دے نو ابا مقدور پر گرم ساتھی دے نے علاوہ منگا دا بجلی چکم بندوبست نو اغم کڑے دے پدے لڑکے منگا پیس کو تقریباً 15 کروڑ روپے چ دینو آغا ور کڑی دی چ بجلی چ دینو آغا مسلسل بحال ای
دا عدنان خان پ وینا چ دا حکومت پورا کوشش دے چ سم رضیات اسانتیاوی کڈوالو تو ور کولے شی نو آغا ور تہ پخ طریقہ رسوی رابیہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
د قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو محکمې ټیسکو ویلي چې د قبایلی سیمو د فاټا ډی سی تعلیم صحت پاکستان آرمی ایف سی او د ملیشي ځواکونو په شمول 43 محکمې داسې دي چې د ټیسکو ور باندې یو کم 80 لک روپۍ پاتې دي او که د ادارو دا پیسې تر روانې میاشتې تر 30 منټې پورې جمع نه کړي نو بجلی به قطع کړي نور تفصیل د سیمینه د مشال لړیو خبري الله کوي
او قبایلی سیمو کې د بجلی ورکولو ادارې ټرایبل الیکټریک سپلای کمپنی یعنی ټیسکو ویلي چې په سیمه کې بیلابیلې سرکاري ادارې یو کم 80 کروڑ او 80 لک روپۍ د بجلی د بلونو په مت کې نه دهند دي. ټیسکو موقامې دغه ادارو ته نوټس هم ورکړی چې دا بلونه دي یا خود روان میاشتې تر د 1.5 نیټې پورې جمع کړي او که داسې ونه کړي بیا د هغوی سره بل لار نشته چې د دوی د بجلی تارونه پرې کړي. دا کومې سرکاري ادارې دي چې بلونه نه جمع کوي؟ د ټیسکو د محکمې ویان محمد انور مشال ریڈیوتا داسې وخایلی
پولیٹیکل ایجنٹس سی ملیشا سکاؤٹس سی گریزن انجینئر آرمی والا دی واٹر مینجمنٹ ایجوکیشن دے ہیلتھ دے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والا دی پسے کوشش کرو چھ مطلب دی من کا پیمنٹ ہو کی کنے منگا سرب بل بے حل نہیں جو دی چھ دی دا کنیکشن کٹ کو
دا احسان ماربل انڈسٹریز شبقدر مالک احسان اللہ محمد مشال ریڈیو تو ہوئے اگوی خود بجلی بلونا ہم پا وقت او ہم دا بجلی دا خرص مطابق جمع کبی پکار دا چی حکومت اگوی تا بجلی وار کڑی
بجلی پوری اچھا تن بجلی پوری سو کم دانے کے جیر اگر بل نوڑ کی تو اگر بجلی دم حکومت میں بھی جوش رہا کرے کدا آئی دو کال پور میں گزارو کو تری پور میں گزارو کو بیا خسن نشتا
دا احسان اللہ مومن دا گلی او غختنی مو بیا دا ٹیسکو موکمی ویان محمد انور تا اوڑان دے کرلی
کارخانے مکس فیڈو باندھ چتر کلی میپ اور چتر دہی میپ نو دس حالات راشی جی مونگا بجلی اور پریدو نو الٹا کیا گا عام خلق دو نن سبا استعمال وہ کی چیا گا کارخانوں پارا جگم دے کے دیکھے اگر طاقت پاتے نشی سکے چیز دے لوڈ سیوا شی نو اگر فیڈر پخپلا باندھ بند شی
دا محمد انور پو وینا چی دا ٹیسکو محکمی چیف ایگزیکٹیو افیسر پرویز خان خیل سواتی دا محکمی ٹولو دفترونو تا وینا هم کړی چې وی دی دغه ادارو نه پیسې تر د روان میاشتې د 1.5 نیټې پوري ارومرو راغونډې کړي
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت ماسپخین یوونی بجې شوې ده د بشیر غوخ نه بعد خبرنو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترهګرۍ په وړاندې پر شریک کار ټینګار کړی. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه یې د ترهګرو سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ وسلو استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان د خزانې وزیر د تجارت او اقتصادي همکاریو پر پراخولو خبرې کړي. افغانستان کې یو افغان صراف طالبان ته د پیسو برابرولو په تور نیول شوی. افغان چارواکو د برتانوي حکومت هغه پریکړه په سخته رد کړې چې ویلي وو با افغان جیلونو ته نه سپاري. امریکایي سینټ پر ایران نوي بندیزونه لګولو منظوري ورکړې او امریکا د اسرائیلو لخوا د بیت المقدس په ختیځ کې د نوو کورونو جوړولو پلان بندل دی.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه هم لرو او د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو هم د خبرونه برخه ده. خو هر سنه وړاندې اوس وخت شوه دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی. دا چنن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل اداري خبري کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
مشر ګورسپان خپل اداري کې په مولا نذیر د شوې حمله حال راغستې دي او وایي چې مولا نذیر اول د بیت الله ملګری وو خو کله چې د تحریک طالبان ترمنځ اختلافات رامخې ته شول نو مولا نذیر د حافظ ګلبادر ډله کې شامل شو. اداري وایي چې د مولا نذیر ملګری د دغه حمله شک په تحریک طالبان ظاهروي او دغه ترس کې د تحریک طالبان دوه کسان وژلي هم دي. اداري وایي چې د دې اختلافاتو مقصد هر سوي خو ګټه به یې حکومت ته رسي. یو خورتا دغه سیمو کې د کاروای ځای میلاو شو او بل دا چې خپلو کې د جنگ د لاسبا طالبان ډلې کمزوري هم شي. نو داسې حالاتو کې حکومت لا د دې صورتحال ادراک پکار دی چې د ترهګرۍ د ختمون او سیمه کې د امن راوستلو لپاره لار هواره شي. ایکسپریس روس پان خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نو ډیمونو جوړولو سلسله د ډېر مودې راهیسې په ځای ولاړه ده او د منګل ډیم او تربیلی ډیم نروستو یو ډیم هم نه دی جوړ کړی شوی. د کومې نه چې ارزانه بجلی او د وبخور لپاره وب تر لاسه کړی شي. ادارې لیکي چې همدې سستۍ لوجه په پاکستان کې د توانای بحران پیدا شوه دی او دا داسې بحران دی چې لکبل یې ټول اولس متاثر شوه دی. کارخانه بندیږي، سرمایه بهر ملکونو ته روانه ده او بیروزګاری ورس پر ورس سیوا کیږي. د ادارې په وینا چې ویل کیږي چې باشا ډیم باندې کار روان دی نو په هغه خو به ډیر وخت لګي او بل کالاباغ ډیم دی نو په هغه هم د پنجاب نه علاوه ټول صوبې اختلافات لري او هم په دې جا موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دا منصوبه ختم کړه. خو د دې منصوبې نوې پړاو هغه وخت رامخې ته شو کله چې د تیر زیارت پر ورځ لاهور های کورټ حکم ورکړ چې دا ډیم دی جوړ کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د های کورټ د حکم وروسته په سیاسي حلقو کې په دې بحث شروع شوې ده او د عوامي نیشنل ګوند او د پیپلز پارټي غړو په دې سخت رد عمل ښکاره کړی دی. ادارې اخیری کې لیکي چې په کار ده چې په دې منصوبه باندې د اوبو د ماهرینو رائے واغستې شي او دغه رنګ دی دا معامله پارلیمان ته وړاندې کړی شي او پارلیمان دې په دې یو کمیټي جوړ کړي چې پکې د سلور وانو صوبو د اوبو ماهرین شامل وي او د هغوی د فیصلې پر رڼا کې دې وړاندې کړن لار خپل کړی شي نو هله به ممکن شي چې دا معامله پای ته ورسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان په 13 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شیعاګان دي خو په 2012 کال کې پر دوی په ټول هیواد کې د سخت دریځو ډلو لخوا بریدونه وشول او په سلګونو وژل شول. بلخوا برطانوي ورسپانې ګارډین لیکي د برطانیې د دفاع وزیر فلپ هامون د زیارت په ورځ هغه پلان درولې چې لمخې به د برطانوي ځواکونو لخوا نیول شوي مشکوک یا غیغان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل. د دې دواړو مقالو غټ کې احمد شاه زمي درته اوروي.
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان په 13 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شیعاګان دي خو په 2012 کال کې پر دوی د کراچي په شمول په ټول هیواد کې د سخت دریځ ډلې لخوا بریدونه وسول چې زیاتره ډلې د پاکستان د امنیتي ادارو سره په خواني اړیکې لري. پر شیعاګانو تر بمی چاودنو وړاندې وژونکو ډلو په کراچي او کوټه کې یو شمېر شیا ډاکټران، وکیلان، مسلکي او تعلیم یافته کسان په هدفي وژنه کې په نښه کړل. د دې سربیره په غریزه سیمه گلگت کې په وار وار مسافر له بسونه راکشته سوي او د شیا په هیڅ تر پیژندلو وروسته وژل سوي دي. بلخوا په کراچي کې شیا وسلوالو په کمه پیمانه سنی فعالان هم ووژل، خو زیاتره وخت دا وژنې یو اړخیزه وي. د یو ناپیلي څېړونکي حسن مرتضی مطابق په روان کال کې 4450 شیګان ووژل سول چې د 2018 کال په پرتله شمیره دو چنده ده. مجلالی کې دغه تشدد د زیات وژنو په وجه د ذکر وړ نه دی، بلکې تر دې شاته نور ډیر څه پټ دي، لکه د سختریزه شیا مخالفه وسلوالو ډلو له پاکستانی طالبانو سره اتحاد جوړول، دغه سنی سختریزه ډلې د پاکستانی پوځ واک وګواښي او لال قاعده سره ملګرتیا وکړه او ژمنتیا شي چې پر پاکستانی ریاست به بریدونه وکړي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هاموند د زیارت په ورځ هغه پلان درولی چې له مخې به یې د برتانوي ځواکونو لخوا نیول سوي مشکوک یاغیان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل. نوموړي ویره څرګنده کړې چې کېدای سي افغان ځواکونه دغه بندیان شکنجه کړي او ناسم چلند ورسره وکړي. د دفاع د وزیر وکیلانو د زیارت په ورځ هایکورټ ته وویل چې نو ترلاسه سوو پټو معلوماتو نوموړي په دې رضا کړی چې د بندیانو سپارل ودروي، که څه هم برتانوي چارواکو ویلي و چې په افغان زندانونو کې حالات اوس بهتره سوي دي. په هایکورټ کې د زیارت په ورځ تر هغه وروسته اوریدنه پیل شوه کله چې یو 24 کلن افغان سردار محمد شکایت وکړي چې نوموړي په 2010 کال کې هغه وخت د برتانوي ځواکونو لخوا ونیول سو چې په خپلو پټو کې کار کاوي. نوموړي تور ولګوي چې ډیر زیات ووهل سو چې اقرار وکړي چې د طالبانو غړي دي او بیا وروسته په لشکرګاه کې افغان ملي امنیت ته وسپارل سو. ورځپاڼه پر مخ لیکي که څه هم د برتانیې د دفاع وزارت هغه پټ معلومات څرګند نه کړل چې له مخې هاموند د افغان بندیانو سپارل درولي دي، خو نوموړي په دې لړ کې یوازې د یوه شاهد بیان عدالت ته وړاندې کړي چې دوه کاله مخکې ورڅخه اخیستل سوی وو او پر هغه د دفاع د وزارت د مشر چارواکي بیری برټن لاسلیک هم سوی وو چې د برتانوي ځواکونو د عملیاتو د قانوني جواز د باوري کولو چارې په غاړه درلودي.
اما چې زموږ چې د سیم حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو غټی کې تاسو ته وړاندې کول، څنګه تاسو وا هم بریدل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو د برتانیې د حکومت له پریکړې سره په کلکه مخالفت وکړو چې ویلي وو د نور بندیان افغان حکومت ته نه سپاري. د افغان جمهور رئیس ویان ایمل فیزی مشال رادیو ته ویل چې د بهرنو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د زندانیانو ساتل د دې هیواد د ملي حاکمیت پر خلاف دی. نور تفصیل د سیمیناز مونږ همکار راکبي.
د جمهوریت ریاست چارواکو د بریتانیا د حکومت د پریکړه رد کړه چې افغان حکومت د زندانیانو سپارل بند کړي دی او بهرنی هیوادونه باید په دې اړه د دوی د دریز درناوی وکړي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیزی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د افغانستان حکومت د بهرنیو ځواکونو لخوا د زندانیانو ساتل د هیواد د قوانینو او ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بولي.
موږ وایو چې په افغانستان کې بهرني وادونه زندانونه نه شي زلدلای او موږ خلک افغانان دوی نه شي نیولای او خپل زندانونه نه شي ساتلای. که دوی دغه کار ته ادامه ورکړي تر هر نامه لاندې چې که چېرته دې ته دا نام ورکړو چې ګویا افغانان خپل زندانیان نه شي ساتلی، د افغانستان حکومت دغه زندانیان نه شي ساتلی، که دوی سره بسم برخورد نه کېږي په زندانیان په زندانونو کې، په دې خاطر موږ دوی خپل توقیف کې ساتو. دا ټول هغه دلایل دي چې موږ یې ردوو. که بهرني وادونه بیا هم زموږ دغه همیشنی موقف ته توجه نه کوي او د افغانستان وګړي دوی نسي توقیفي او خپل په زندانونو کې ساتي، دا په واضح توګه د افغانستان د
د بریتانیا حکومت اعلان کړی دا چې د افغانستان اداري زندانیان شکنجه کوي، پریکړه کړې چې نور زندانیان ورونه سپاري. د بریتانیا د دفاع وزارت یو مسول ویلي د تیرې چهارشنبې د ورځې راهیسې افغان حکومت د زندانیانو د سپارلو لړۍ بنده کړې ده. په خوا تر دې بریتانیا چارواکو د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست توقیف ځایونه یاد کړي چې په وینا زندانیان پکې شکنجه کیږي. خاغلی فیزی ومنله چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې به ستونزې موجودې وي، خو ویل دا د دې دلیل نشي کېدای چې یو بهرنی هیواد په یو خپلواک هیواد کې زندان ولري. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ که بهرني عسکر په افغانستان کې څوک نیسي نو د دې هیواد د قانون له مخې وروسته له 2 ساعتونو باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. ښاغلي فیضي وویل جمهور رئیس حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته هم په بشپړه توګه د بګرام زندان د سپارلو په اړه یو لیک استولی دی.
په کل کې د لیک ما
موضوع دا ده چې د افغانستان ملي حاکمیت موږ غواړو چې په تمام معنا باید مراعت شي. د امریکا د خوا څخه او نورو بهرنیو هیوادونو د خوا څخه او د بګرام زندان په اړه چې ځینې اندېښنې او نګرانۍ موږ لرو، په دې اړه ځینې خبرې شوي دي چې موږ غواړو چې د بګرام زندان په کامله توګه په بشپړه توګه مسؤلیتونه انتقال شي او هغه پاتې زندانیان چې د هیواد وګړي دي چې اوس هم متاسفانه د امریکا په توقیف کې دي، دغه توقیف یې ختم شي او دوی انتقال ترسره شي.
فیضي وویل دا مهال له امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په بګرام زندان کې پاتې کسان هم افغان حکومت ته وسپارل شي. که څه هم د یو موافقه لیک له مخې امریکایي ځواکونه د بګرام زندان د افغانستان حکومت ته سپارلی، خو په دې زندان کې یو شمېر پخواني او نوي زندانیان لا هم له امریکایانو سره دي. امریکایي ځواکونه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ځان ته د کسانو د نیولو او له ځان سره د ساتلو حق ورکوي، خو افغان حکومت وایي د شوې موافقې له مخې نور دوی له ځان سره د کسانو د ساتلو جواز نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پرون ویل په شام کې شل میاشتنی کړکیچ د وحشت او تاوتریخوالي نوي او ویرونکي لوړې درجې ته رسیدلې دي. د شام په روان کړکیچ کې سلويغ زره کسان وژل شوي چې ډېری ملکی خلک دي. نړیوال استازي لغدار ابراهیم هم د شام پر شخړې اندېښنه څرګنده کړې ده. د مشال رادیو د خبر د مرکزی سانګې د رپورت تفصیل صالح محمد صالح د ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې دروند پاتون پاړه خبري وکړه. په سوریې کې پروانه شخړه کې څلويش زره کسان وژل سوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلی او خوشنۍ ساوی دی. بان کی مون وویل د روان میلادي کال په لومړیو کې به د کډوالو اوسنی شمیر له 4,00,000 څخه کوته زیات سي. په همدې حال کې ابراهیمی عمومي اسمبلی ته وویل چې د سوریې شخړه په وروستیو کې پراخه او شدیده سوې ده.
په سوریه کې پوځي مقابله له کمیدو پرته روانه ده. په حقیقت کې جګړه په جغرافیایي لحاظ تقریبا د سوریې ټولو برخو ته پراخه او ډیره شدیده شوې. راپورونه وایي چې په تیرو څو اونیو کې حکومت ضد ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي.
ابراهیمی دا هم وویل چې سوریه د یو ناکام هیواد له خطر سره مخامخ ده. ده د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یو پراخ سوله ساتي ماموریت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي.
Any peace process must include necessarily a binding agreement. د هر ډول تاوتریخوالي د درېدو لپاره د اصولې په هر ډول پروسه کې باید خامخا یوه لازم الاجرا موافقه هم شامل وي. لکه مخکې چې ما ویلي، د ښکېلو ډلو ترمنځ باور نشته. د جګړې د درولو لپاره باید یو قوي ښه پلان شوی څارونکی سیستم برابر شي. داسې څارنه دې د یو پراخ او غښتلي سوله ساتي ځواک لخوا تنظیم شي. طبیعي ده چې دا د امنیت شورا له پرېکړې لیک پرته نه عملي کیږي.
په همدې حال کې دولتي جنگي الوتکو پرون د دمشق د هوایي ډګر لارې ته نږدې د یغیانو اهداف بمباري کړي دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي له پلازمینې څخه د دمشق تر هوایي ډګره پورې غځېدلې سړک تر یو ورځنۍ جګړې یو ورځ وروسته پرانستل سو. د هغې جګړې پر مهال پر یو بس موټر چې د هوایي ډګر کارکوونکي پکې وو یو توغندۍ ولګېد او دوه کسان یې ووژل. ملګري ملتونه وایي د دوی څلور کارکوونکي د پنجشنبې په پیښه کې ټپیان سوي دي. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي ویلي د لبنان پولي ته څیرمه په تلخ کلخ ښارګوټي کې 12 ځوان رضاکاران چې د لبنان د ترابلس ښار اوسیدونکي وو پرون وژل سوي دي. وروستي تاوتریخوالي تر یوه حده د نړیوالو الوتنو مخه نیولې ده.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ تیره اونۍ د اقتصادي خبرو اترو په اړه د پاکستان د خزاني د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ او د امریکا مرستیال بهرنیو چارو وزیر تھامس آر نائٹس لیکنه خبره کړې. لیکنه کې راغلی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه منځني تعلقات له ډیرو زیاتو بحرانونو څخه راوتې دي. دا په دې معنی ده چې دواړو هیوادونو له سختو امتحانونو نه سبق ترلاسه کړی دی او د اړیکو پر ځای ساتلو لپاره لا نور کار پکار دی. حفیظ شیخ او نائټس لیکي چې دواړو هیوادونو له سو میاشتو راهیسې پر مهمو معاملاتو پرمختګ کړی. دې ونی به یو غونډه په واشنگټن کې کیږي چې دغه بهیر پر مخ بوزي او په ځانګړې توګه په اقتصادي اړیکو به توجه ورکوي. د دوی په وینا دا څرګنده شوه چې تجارت، سرمایه‌کاری او شخصي څنګه وده د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو مستقبل دی. امریکا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی تجارت او سرمایه‌کاری لري، بلخو پاکستان یو غټ راپورته کیدونکې اقتصادی بازار لري چې کاروباریان پکې په زیاتې دودي. د دوړو هیوادونو ترمنځ په 2011 کال کې د 15 ارب ډالرو تجارت شوه چې زیاتره پاکستانی مصنوعاتو په امریکا کې خپل ځان جوړ کړی دی. امریکا د پاکستان د مرابداتو 40% برخه اخلي، کوم چې په نړۍ کې تر بل هر یو هیواد زیات دی. په پاکستان کې د امریکا لوی کمپنیانی لکه سیټي کراپ، پراکټر اینڈ کیمبل، بوئنگ، پیپسیکو او کوکا کولا له مخکې نه زیاته وده کړې. دوی په مقاله کې وایي چې امریکا لخوا پرمختیایي مرستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا نورې پراخې کړې. دوی باور لري چې دواړه هیوادونه به اقتصادي اړیکې نور پراخولو په لړ کې ګامونه پورته کړي. لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړه خیزه معاملاتو چې پکې دفاع، اقتصاد او توانایي څنګه شامل ده خبرې ترې بیا شروع کړې دي. دویم پاکستانی کاروباریانو ته په امریکا کې د کاروبار کولو موقع برابرول لپاره په ګډه ګامونه پورته کوي. دریم د ودې په حال کې کمپنیانو ته د پیسو ورکولو اسانتیاوي برابروي او څلورم د دوړو حکومتونو ترمنځ د خبرو تر لړۍ به وغځول شي چې پکې د کاروباریانو او د مدني ټولنو اواز هم شامل وي. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو ته په خبرونه په شروع کې ویلو چې اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو په نننۍ خبرونه کې به تاسو واوري چې چین د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ په درې میاشتو کې جوړوي. ممددې ترڅنګ د ساينس، ټکنالوژي، د انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبرې هم خوندوري قصې تاسو په دې پروګرام کې اوریدل شئ. نو دا پروګرام درته ما ګلاز برابر کړی دی، نو راځي چې په ګډه ورته وکړو. دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره د تاسو کوربه ګل ایاز حاضر یم. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کو چې چین به د نړۍ تر ټولو دنګ ودانه یا بلډینګ په نوي ورځو کې جوړوي. د چین په هونان صوبه کې د نړۍ تر ټولو اوچته ودانه جوړیږي چې 8.8 میټره دنګ بوي. د ودانې ته سکای سټی نوم ورکړل شوی. د دې ودانې جوړولو یو بل حیرانونکي خبره دا ده چې دا به په نوي ورځو کې سرته رسوي. د انجنیرانو تر مخه 240 چتونه به په دې لنډ موده کې مکملول شي. دا ودانې جوړونکي کمپنی وايي هر ورځ به 15 چتونه جوړوي. د دې وړاندې دغه کمپنی په 1500 ورځو کې د دیش منځله هوټل جوړ کړی وو. د سکای سټی جوړونکو کې هغه انجنیران هم شامل دي چې د دې وړاندې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانې برج خلیفہ جوړ کړی وو. په برج خلیفہ 1.5 ارب ډالر لګخ راغلی وو، خو په سکای سټی به 728 میلیون ډالر لګخ راځي. په دې ودانې کې به 1,400 کسان اوسيږي او زیاتره به رهایشي کوټې وي. دا ودانې جوړول کې بعد 2,60,000 ټنه سیخ استعمالیږي، کوم چې 9.0 زلزلہ زغمل شي. دا خو تاسو واوریدل چې دا نړۍ تر ټولو دنګ ودانې په چین کې جوړیږي. په همدې هیواد کې یو کس د موټر به سړک په منځ کې کور وو چې د خرڅولو نه انکار وکړو. دغه کس وایي چې د کمپنی لخوا معاوضه ډیره کمه وه، ځکه یې کور نه دی خرڅ کړی. د چین جیانګ جینګ صوبې په یو کلی کې سړک په منځ کې کور خلک ډیر حیران کړي دي او ګاډي چلوونکي چې کله هم د دې ځای څخه تیریږي نو لږ سات لپاره ننداره لپاره په دغه ځای کې ودرېږي. د موسمیاتو نړیواله ټولنه وای په فضا کې د گیسونو مقدار د 2011 کال په پرتله ډیر زیات شوی دی. WMO نومي تنظیم د کلنۍ رپورټ گرین هاوس بلټن د شمیرو تر مخه په هوا کې د ګیسونو مقدار د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. همدارس په فضا کې نور زهریلا ګیسونه لکه میتین په تعداد کې هم غیر معمولی اضافه شوې ده. په برتانیا کې د ټایپ رائټرز جوړیدل ختم شوی او اخري ټایپ رائټرز میوزیم ته حواله کړی شوی دی. زو د برتانیا ویلز سیمیتا. د برتانیا ویلز سیمه کې د ټایپ رائټرز کمپنی برادر وای چې داسې یو ټایپ رائټر یې جوړ کړی چې دا به د برتانیې اخری ټایپ رائټر وي. دا کمپنی په 1915 اتم کال کې شروع شوی و او تر اوسه پورې شاوخوا 10 میلیون ټایپ رائټرز جوړ کړی دي. دا کمپنی اخری ټایپ رائټرز ساينس میوزیم ته د اتیې په توګه ورکړی دي. بی بی سی سره په خبرو کې اخری ټایپ رائټر جوړونکې ایڈورډ براین وای کچاتری پرختنه وکړه نو دا ورته ویل شي چې دوی د برتانیې اخری ټایپ رائټرز جوړ کړي وو. دا کمپنی وای چې تیرې سمودې راځي د ټایپ رائټرز طلب کې ډیره زیاته کمی راغلې و. د یو نوې تخنیک د معلومات شوې چې د 500 او 600 کالو عمر کې بې روزګار خلکو کې د زړه د دوري خطر زیات وی. دا تحقیق تر مخه د زړه دوري په حواله بې روزګاری او سیګریټ سکل یو شان عوامل دي. په امریکا کې په داسې 10,000 خلکو باندې تحقیق شوی دی. د نتیجو تر مخه داسې خلکو کې د بې روزګاری په لومړو درو میاشتو کې د زړه د دوري امکان زیات شي او د نوکرۍ نه لرې کولو په صورت کې دا خطر لا نور زیات شي. د چین سرکاري رسنو خبر ورکړی چې دغه هیواد د روان 2013 کال جون په میاشت کې حالات د ستورمزلو لیګلو پلان لري. په دې پروګرام کې به 2 نارینه او 1 ښځینه ستورمزلي شامل وي. چین به 2003 کال کې د امریکا او د روس وروستو دریم هیواد شي چې حالات به انسان ونیږي. دا منصوبه د شینزو نومي خلای جاز الوت وروستو شروع کړی شوی. دغه جاز تیر جون په میاشت کې ځمکې ته رسیدلی وو. چین غواړي چې 2000 کال پورې د ځمکې په مدار کې خلای مرکز ولري او غواړي چې سپوږمۍ ته ستورمزلي هم ولیږي. د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر په لیست کې د امریکا لومړی او دویم نمبر دی. د دې وړاندې هم امریکا دغه پوزیشن 3 کاله وړاندې ترلاسه کړی وو. دا وخت د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر د امریکا په ټینیسی ریاست کې اوکریج نېشنل لایبرری کې دی. د دې سپر کمپیوټر نوم ټایټن دی. دا کمپیوټر په کرایه هم ورکول شي او دا د امریکا د توانایي سانګې ملکیت دی. مایکروسافت اعلان کړی چې وینډوز لایف میسنجر د ختمولو اراده لري او د دې پر ځای سکایپ میسنجنګ ټول راوستل غواړي. وینډوز لایف میسنجر به را روان 2013 کال په مارچ میاشت کې ختم کړل شي، خو په چین کې به دغه سهولت موجود وي. دا وخت 3.3 میلیونه صارفین وینډوز لایف میسنجر کاروي. کمپنی وای د دې وجه ښکار ده چې په سکایپ میسنجنګ باندې زیات توجه ورکول غواړي. مایکروسافت وینډوز لایف میسنجر کې داسې ټول وړاندې کړل شوی دي چې خپل کانټیکټس یا نور معلومات سکایپ ته اړولی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ټوایلایټ ساگا اخری فلم بریکنګ ډان پارت 2 په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم بریکنګ ډان پارت 2 په لومړۍ اونۍ کې $1.2 میلیون کاروبار کړی. د شمیرو تر مخه دی فلم تر اوسه پورې د 370 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم دی ټوایلایټ ساگا یو رومانوي افسانوي فلم دی او په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی. I had a bad habit of underestimating you. Every obstacle you faced, I think you couldn't overcome it. And you just did. I didn't expect you to seem so... you? My time as a human was over. But I never felt more alive. I thought we would be safe forever. But forever isn't as long as I'd hoped. I have to report a crime. The Collins, they've done something terrible. The military thinks Renesmee is an immortal child. She was born, not bitten. She grows every single day. Oh my. Creating an immortal
child has long been outlawed and is met with the severest form of punishment. Death.
د برتانیا مشهور کردار جیمز بوند نوی فلم سکای فال نمایش په ګرد نړۍ کې روان دی. فلم سکای فال په لومړی اونۍ کې د یو سلویخت میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم سکای فال تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د 200 میلیون ډالرو کاروبار کړی. فلم سکای فال د برتانیې مشهور فلمی ستوري ډینیل کریګ پکې کار کړی. فلمی سیډونکو وایي چې جیمز بوند فلمونو سیریز کې تر ټولو زیات ښه فلم دی او په ټوله نړۍ کې خلکو ډیر زیات خوښ کړی او کاروبار یې هم لا ټولو زیات دی.
Double-O-Seven reporting for duty.
Where the hell have you been?
Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead?
Welcome to the new MI6.
I'm your quartermaster. You must be joking.
Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it.
England. MI6.
د هند مشهور ستوري شاهروخ خان نوی فلم جب تک ہے جان په یول سوروزو کې په هند کې دننه د 100 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. فلم کې شاهروخ خان د بم ناکاره کولو فوجي وی. فلم کې کترینا کیف او انوشکا شرما هم کار کړی. د فلم شوټینګ په سوئزرلند، لندن او په کشمیر کې شوه. فلم جب تک ہے جان د یش چوپڑا د ډایریکټر په حیث اخري فلم وو. یش چوپڑا د 13 اکتوبر په میاشت کې مړ شوی وو.
تیری آنکھوں کی نمکین مستیاں، تیری ہنسی کی بے پرواہ گستاخیاں، تیری زلفوں کی لہراتی انگڑائیاں، نہیں بھولوں گا میں جب تک ہے جان، جب تک ہے جان. تیرا ہاتھ سے ہاتھ چھوڑنا، تیرا سایوں کا رخ موڑنا، تیرا پلٹ کے پھر نہ دیکھنا، نہیں معاف کروں گا میں جب تک ہے جان، جب تک ہے جان.
د هند سینما بل یو مشهور ستوري سلمان خان نوی فلم دبنګ دویم ټریلر خپور شوی دی. فلم کې سلمان خان هیرو او سوناکشی سنها هم کار کړی دی. د فلم ډایریکټر ارباز خان دی. دبنګ دویم به د دسمبر په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې دبنګ لومړی فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو او مینوالو ډیر خوښ کړی هم وو.
سواګت نه کوي آپ هماره. अहिंसावादी थानेदार है, गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते. माँ की झूठी कसम नहीं खाते, झूठिया साला.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323315 په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا سروے
چھتا پاس دے پس دے ترخا مدے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فہمت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې